نه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت ورکړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لامان سیمه کې لخپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبان د حکومت وی باوري سرچینې د نوم خود له په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته ول چې د خغلی حکمتیار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندونو زکتری اخیستل شوې دي یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر رسنۍ د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له افغاني پرزیدري ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتدي چې د توقف شو او تریتم شو کسانو کورنیو ته سواب ورکوونکي ووسي رینا امیری له حقیقته د خبرېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 23 ولمانځل شوه دغه څرګندونه کړې هغې که څه هم ندی ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا توقیف او تریتم دي خو زیاته کړې ده چې د یو شمېر کورنیو د خپلو غړو د تریتم کېدو او توقیف ځایونو د موندلو هڅه کوي د راپورونو له مخې له 3 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خودجوش ښځو د غورځنګ غړي منیجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدوق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقیف کې دي او برخلیک هم معلوم نه دی د طالبان استخباراتو هم په اسانه د دوی لخوا د توقف شو کسانو د زایزګی په اړه معلومات نه ورکوي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه ټوله وسوځولې دي دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډیره برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته اوبه ورسوي د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم دغه بند لالي دورس نن دوشنبه یو خبر پاڼه کې کړی دی که څه هم دا معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي خو ویل شوی دی چې د بند تخنیکی ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهال ویش جوړ کړی دی کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتر لرې په هر برجک لسوالی کې پروت دی دا 250 میلیونو متر مکعب اوبو د زیرمی ورتیا لري پخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2023 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په گاونډي هیواد ایران غو کړ کله دی بند او بغواړي باید بدل کی افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراینا د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 ساعت مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 پکې ټپیان شول خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي ام امریکا متحده ایالاتونو د مسکو بریټ په اشاره یو ځل بیا له افغانستان د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو بریټ له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپل کوره کړه کړي. پیلتونو یې وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې،
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
شي دا کلاوی عموما له څه جوړېدلې او تر شای نور سیلتونو په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه دوايي
اوس وخت کې هیڅ څوک ماده سي تیر کال د څه کال هیڅوک مینه دي لري چې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده، ولې خلک تر کورونو شازي او خلک یو غاړي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ملتیا مخالو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شی با اسدالله لودین سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، تازه خبره هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کوره په دارلمان سیمه کې استل شوی دی او یو بل مناسب ځای ته وړل شوی دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی، دغه سیمه نوم نه یاد کړی، خو ازادي رادیو ته یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې ښاغلي حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوره شوی چې هلته پکې ژوند وکړي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د ښاغلي حکمتیار کور کلابند کړی دی، خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د ښاغلي حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دي چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې ښاغلي حکمتیار د تیر پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د ښاغلي حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقې نه یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د ښاغلي حکمتیار نوی کور به کومې ځانګړنې ولري، خو د هغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني ورته ورکړی و، لوی کور و چې په دې سیمه کې یو جماعت هم و چې د پکې د جمعې خطبه ویلې، دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم موظف سي و چې د ښاغلي حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له ښاغلي حکمتیار د هغه کور اخیستی دی. خو د طالبانو کومې سرچینې چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي، هغه ویلي چې دغه کور چې و د دفاع وزارت ملکیت و، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ترې واخیستې او حکمتیار یې بل ځای ته انتقال کړی دی. خو دا اقدام داسې مهال کېږي چې په یوه اونۍ مخکې ښاغلي حکمتیار په یوه ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي څرګندونې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې خپله د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي، او دغه راز ښاغلي حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکې وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منع شوی دا مناسبه لاره نه ده. نو داسې ښکاري چې د ښاغلي حکمتیار همدې څرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دې ته هڅولي یا دې ته اړ کړي وي چې له ښاغلي حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کوره ایستلې دي رستي جزئیات راکړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د داعش برید څخه به اشارې له افغانستانه د باندې د داعش خراسان څنګ د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې داعش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهیر مالله اورو.
وسل دې چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ز حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه اندېښنې نه خي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته داسې بریښي. د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ. هغه وویل
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قوله یې امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څنګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمانداني قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمانداني مخکینی قمندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړي چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 1550 او 1560 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکۍ ځوانانو به پاله. د راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پولیسه ودانۍ جوړه شوې. یا د ودانۍ شاته خونی او نورې اسانتیاوې لري. د کډوال عالي کمشنرۍ په مالي لګښت جوړه شوې ده. پخوا د دغه دفتر کارکوونکو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېره اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق چې دا غي نه هم د شوبې فائدہ واخیسته او سپیل حال دوم را دی. تعمیر په خو کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د پاره د یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د پاره پکې هم زیشته دی چې پکې برابر شي. هغه چې موږ د کانتینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وای په خوایې په داسې نامناسب او کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو ترڅنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه وو.
یو خدا چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس به نه لرو، کرایي کور به مونی وو. کرایي کور کې خو یو طرف ته خو مصارف وو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ سه خو ډېر دون ارشیف دی، خان د وخت نه را واخله، هغه همدا تقریبا ډېر دون ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه وو کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې موږ ته انتخاب کړو، یا به ځیم وو کله به پی اوبه راتلې. د دې د وجې نه به ارشیف بازی شي، دا زیانمنې شي او خرابې شوي هم دي په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد، باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپناه نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي:
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو، او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړ شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوی دو پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی، که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپیلوټ الوتکو بریدونو لږ تر لږ یولس ملکیان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یوولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړي دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې یو سل او دېرش کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی، او د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ډولیز ډول ترسره کیږي. یو شمیر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په پنځوسمه او شپږمه لسیزه کې ډېر و، چې سندرغاړو ځوانانو تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړي بدلوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود له پخوا راهیسې او تر ډېره په بېلابېلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډیره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر وشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډېر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضاني دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدلې او شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې سینې زژون کومه اوسېږمه په خو راتلله، خو له اوس وخت کې هیڅ څوک ماده سي تیر کال د سه کال څوک مینه دي لري چې سینې راغلي مونږ نه رمضاني وختي.
د کابل یو بل اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از پانزدهم رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
در روژه لپینزلسم نوروز تا سندرغالی در خرابات لکوچه او یال نور و لطنونه هم سر را طولیدل او در خلکو در دروازو شاته باورتلل او در رمضانی سندره یا ترانه چه داسه وی رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت رفت باز آمد، در غصه ترانه به سر ویلی.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریک بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. تیره زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاوو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان پخوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به یې جوړولې. خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی نه یې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپلې خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود اوس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو او بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوي آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دې انګېرله چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل اخته ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا داسې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خانخیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به یې جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خانخانی دوران ولو د سرزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به دې غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یې وخم منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غوډې د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غوډې د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټې غټې کلاوي والی هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلې دي د یو لاس دی په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبیولا زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان ل حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی میکیده تا 25 دقیقی باس لروچه اسدالله لودین و کربده خطر حقی اولان دید دی ساعت لند خبرونه. دا طالبان حکومت منی چه ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار در کابل در لوان سیمه که لخبل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نښودو له پشت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویل چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خوځ او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتي دي چې د تعقیب شوو او تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. رینا امریل حقیقتا د خبرېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 23 ولمانځل شوه دغه څرګندونه کړې. هغې هم که څه دانه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا تعقیب او تریتم شوي، خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوجوش ښځو د غورځنګ غړي منجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په بند کې دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف په مرکزي سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دي. تر دغو 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین د پرجنوبي ښار میکولایف د بیپلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه ولس ملکیان پکې ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریزو کمپاین او انتخابات را روان دي، له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېرو خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان دیت اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دی چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګري وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستي ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چېرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورت وکړي. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد گرانا ملمانہ تاول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده، فوقلادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیگی نا سد دوی ریخی پاتی کیگی خصوصا که ده بحر نا لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تخنیکی مرستی وشی او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا ده داعش بنامه لکه اگه حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش الاس دی متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی و تاکي دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه چې شبکې محلي شبکې و زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه یې څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکه ویته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غټو د افغانستان د غټو خارونه کې د داعش څخه محلي شبکې وو چې هغه د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو، هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب، زما چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیې اصل وو په سوریه کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر ډېر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکران ویلي وو چې موږ خپله عسکر د اوکراین جنګ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د ډي جی اس ای سازمان چې ده د دې شیبې دا ده چې اکثر محلي مقامات
داسې استعمالی چې هغوی پکې پوه نشي. همان طالبان څوک چې دغه تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي، حداقل مخې ونیسي، کچا راکمه کی
کچه خورا کم شوه ده. او پاتی شو دا شورشگر یو شورشگر چې په حکومت کې رسی که اغا اطلاعات او دغه استخبارات دیر قوی وی زکر چه دوی خپلا سر اقم چه قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کرده و دوی تا هر صبح معلومی. خو لا تروسه یو استخباراتی لکه دیر اخیاری ده چه دغه مخی اغینه چه یو عملیات سرطه و رسی په کار د چې مخنیوي وو شي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې د دې اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارات اسلامي له خپل ګاونډیانو سره ډیر اړیکی او هماهنګي وکړي او د ډیر لنمحال مقاصد څخه دا د وکړي ځکه چې د تروریزم او بې نظمي او بې ثباتي چې دا یو ساري شاید
او ګډ مسؤلیت دی پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسه اندر صاحب د امریکایي چارواکو له سرګندونو داسې ښکاري چې هغوی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوي د مسکو بریت د افغانستان د حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر هیوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه ویل کېږي چې دا د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هیوادونو اتباع دي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا توریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت پکار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نه کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړ جاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سره یو پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او ښاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل شوی دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ورته معلوم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسې قوي صلاحیت ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهیږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري ټول نړۍ ور باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلومه خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان نه تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلی شي؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی، خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه ترسو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودی نه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چي دي. یوازې یوازنۍ چاره چي دي هغه سیاسي خبرې دي، اتری دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه بيخي وچول پکار دي. او به اوس یو حالت پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخ میشه و په جنگ کې هغه اختلالي عملیات کېږي. نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي، او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنې وباسي، او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویه جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولای شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنو وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاوره پاکستان بمبارډ وکړ، درته دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پولونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د یووالي لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابۍ لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت او صحیح همام صاحب ساسو د پای خبري هم اورو د حل لارې څه کېدلی شي چې تر څو په افغانستان کې دغه ګواښونه چې موجود دي عملیه هم د ګواښونو په اړه کومې اندېښنې چې دي دا پای ومومي؟
ستاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په بخکارا ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې لای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه شي یا د دې ځای نور ځای ته zarar ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس د حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني، دا څه خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخاله او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشه پختله په افغانستان کې چې هغه د حکومت
اوسم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نور ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. کله ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے